السلام علیکم مرتبه جیشوی زومید زهیر مالیم ازادی رادیو آوری لمړی لاند خبرونه نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتو د تورستی بریدونو یویش کال پوره شول. یویش کال مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګ ودانیو وشو چې دوی الوتکې ورسره وجنګول شوې. درېیم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دې حملو کې نږدې 3000 کسان وشل شول، خو دا له امریکا 1925 کیلومتره لري له افغانستان سره تړلې حملې وبلل شوې. دا حملې له دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان برید وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دې حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. تفصیل به وروسته په راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 1490 تنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون وروستیو ځانی او مالی زیانونو د اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دا سیلابونه د چنګاښ له لومړۍ دوږې تر لسمې پورې بهېدلي چې تر 9000 زیاته کرنیزه ځمکه یې هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع پوهنتون په انګړ کې پرون ماسپښین د یوې امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکرېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې دا څرخکه د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوې وه چې د تخنیکي ستونزو له امله نسکوره شوه او په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شول. اوس له هغه چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکثر مسلکي پیلوټان او تخنیکي کسان یا له افغانستان ووتل یا هم په کورونو کېنول شوي دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلو بیا فائنل سیالی نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبۍ د کرکټ په میدان کې دا سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپل درې سیالۍ سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو محروم شو او ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړی ده چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل. د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي د دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتي. دا د اوکراینیانو خارګوټي او ویبه د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له څو اونیو په جګړې په کې روانې دي پرمخته ګونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال 300 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دا سازمان پرون شنبه چې د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیوال ورځ ده په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار د ټول خلک په عملي اقدام سره نورو وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ازادي رادیو زموږ پر وپان هم ژوندۍ اوریدلی شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کلیزه پر طالبانو لا هم تور ده چې له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی.
په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شویو ښوونځیو د دروازو بیا تړلو غبرګون پارولی.
دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونې عملا ښوونځیو ته لاړ شي.
که څه هم د خوړو نړیوال سازمان 21 میلیون افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي، خو خلک وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مرستو والا راسي ګرد خام وشنختخیل دا او خالو بشه خاله نشته کېږي. غریب دا تبا دی ورور په دې مرستې کې نه نشته کېږي.
او د البانیا حکومت اعلان کړی چې یو ځل بیا یې په یو سرحدي دستګاه د ایران سایبری حمله کوونکو برید کړی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمه کې به درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خونې ځخ خبرونه واوري. په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی یو ښوونځیو د دروازو بیا تړلو ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مشرې پر دې کار خواشیني ښوولي. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورځنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپله د طالبانو ځینې پلویانو کسانو هم له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځیو د تړل کېدو مخه دې ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلي دي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه دې واقعیت ته په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د دغه نجونو ښوونځي بیرته ته وتړل، دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونې عملا ښوونځیو ته لاړې شي. دا د افغان نجونو، ښځو او په ټوله کې د افغانانو لپاره تیاره راتلونکی په ډاګه کوي، ځکه یو هیواد هیڅکله نسو کله کېږي چې نیمایي برخې نالوستې وي.
د قلمدار ټولنې مشر متی اولا ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیدی کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي، او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د جنو پرمخت ښوونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده، دا د ولس سره ظلم دی، دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی اونۍ مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون ګڼو نجونو د دغو ښوونځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنو پرونۍ لاریون د ستایلو دی. ښاغلي پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ غبرګ کړي. د بلخوا د شزو او نجونو د حقونو فعال نزیفی حقپال ازادي رادیو ته وویل
کله مداده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلف ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غټ ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلي و چې د نجونو ځینې ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو پرون ګڼو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشې په 13 نیټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي دوی روان کال په افغانستان کې 21 میلیون زیات افغانانو سره مرسته کړې ده، خو تر خوای بیا ګڼ افغانان وایي عاجلو بشري مرستو ته لا هم اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي توانېدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سږ کال تر 21 میلیونو ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمنو افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې اضطراري خواړه هم ویشلې دي. خو هر ورځ د افغانستان له بېلابېلو برخو اورېدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې ارمانو کسانو ته نه رسیږي. عبدالباری د هلمند نه
مست ولا را سګر د خام خوشنخت خیلو دا خالو بچ خاله نشته کیج ورو غریب دا تباد ورور په دې مرست کې نه مشه کیږي.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بېوسلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او 8 لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روسیو زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او د ژمي راتګ ښایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
البانیا یو بیا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ پر یو سرحدي دستګاه سایبریا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان یې په ایران پورې تړلي و. بل مخکنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد ته تکاله و.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینه لخوا شوی چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو سبب شوی ده. اسوسییټډ پرس خبری آژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حملې له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره له کاره ولوېده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه له کاره لوېدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه 2 سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې 4 ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبری حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنۍ سایبری حمله د هماغه حمله کوونکو لخوا شوې چې د البانیا دوستو او متحدو هیوادونو غندلې وه. د البانیا حکومت تیره چهارشنبه ایرانی چارواکو ته امر وکړ چې له البانیا ووزي او له تهران سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. صدر اعظم ایدی وویل دغه پرېکړه د جون د میاشتې د 15مې د سایبری حملې په تړاو د څېړنو په نتیجه کې وشوه چې د ایران سرچینې پکې داخلې وې. البانیا چې د ناټو غړی هیواد دی وایي کافي شواهد لري چې په هغه سایبری حمله کې د تهران لاس لرل ثابتوي. امریکا په ځواب کې د ایران د استخباراتو یا اطلاعاتو د وزارت او د دې وزارت د وزیر سید اسماعیل خطیب پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. ایران پرون شنبه دغه بندیزونه په کلکه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د سپتمبر 11مه یو وشکال مخ کې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د حملو سبب شول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان او سکال هم طالبان پر افغانستان ولکل دي. شنون کې وای په کابل کې د ظاهري وژل کېدو ثابت کړ چې طالبان له حمله القاعده شبکې سره اړیکه لري. په دې ځنګړي راپور کې دې موضوع ته کتنه شوې.
لنن څخه یوشت کاله مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خونړیو حملو په صحنه بدل شو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول شوې. دریمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدای له امریکا 11000 925 کیلومتر لري لا افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل شو. امریکای د ورسپارولو غوښتنه وکړه خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارولو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10مه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه وو. دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 د کال د مې میاشتې پر 2مه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې 2مه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سوه. تر دې پیښې څه کم 11 کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
یونایټډ سټیټس سکسسفلی کنکلودډ ان ایئر سټرایک ان کابل افغانستان ټو کیل دی امیر اف القاعده ایمن ال زواهری.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای میاشتې پر 1/3 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو پخوانی ژورو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینې تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیات افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشتې اړیک سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشتې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخې فقط لاسونه واغلار او طریقې بیل دي کني نور لی واخور څخه ابو دا نه خوري. دا هغه سره په څنګ کې د ټولې ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنی کوي او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډ مداخله د لپاره زمينه سازي سي او د غوډ اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډيو ته وویل دا سي نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targan da malumi gichi da Taliban upoliku ki aga ka haqqani shabaka wa ya bulso la Al-Zawahiri sara bush pali aliki mawujudi li. Au pa kabal ki da aga astugni ta asantia barabara kari wa. Zaka targan da da chi mumkina na da da Taliban upoliku ki de da cha la khabridu au la Al-Zawahiri sara la mrasi prata. نوموړی هلته اوسېدلی وای. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل، د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه یې سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یوه اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هاخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تېر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده تر څنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو، له ظواهري ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی آی ایم ده، که هغه ای ایم یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نورې ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده. او دا ویره وسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی یا نورې ډلې دي، دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي، او ځکه د دې افراد په نخه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي، او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي، دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي، او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکات د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
دا هم باید په سرعت سره وایي چې اوس القاعده تنظیم دلته شتون نه لري، او د افرادو په شکل که څوک وي هم په ټوپو پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس. او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده، هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 14 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پېښېږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا، دغو کسانو په ورستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حملې کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي، په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیه او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي، دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړي. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمه نه ده. زما په اند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان و، راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غوړو شمیر زیات شوی، خو د دقیق شمیر په باب یې څه نه ویلي.
د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې وروسته له هغې چې له باګرام هوایي اډې او پل چرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې شول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلی چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستانی طالبان غورزنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورزنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي چې په ډیپلوماتیک لحاظ د دوی د حکومت پر رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماتیک هدف اوس د شتمنیو آزادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماتیک ډګر کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کندهار کې هټیوال او صنعتکاران وایي ورسوي کې بانکونه د افغاني وسپنیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزو صنعتکارانو د کار، روزګار او ګټې مخه نیولې ده. تفصیل یې د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیرې یو اونۍ کې له خپلو مشتریانو چې یخې اوربانې پلورلې، د 400 زره افغانۍ په ارزښت وسپنیزې پیسې او د 100 او 100 افغانیو بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا واړه بانک نوټونه 10% ارزان اخلي او د برېښنا د بیل د تحویلې او مالی ورکولو پر مهال ورڅخه نه اخلي.
دا ورته یخې پیسې لسی وشلې دي، څوک د پنځه یخې یا د لسی یخې رنګ سره دکاندار ته جمع کیږي، دکاندار ته ورکی، خو دکاندار بیا خپل ګټه کوي. 500 پکښې کې هغه وسه جلا کوي، خو مشته لسی وشلې راټولېږي. د برېښنا بیل مو 10 لک 10 لک او د 15 لک افغانو پورې دي. دوی مشته وایي چې تاسو ګټه افغانۍ راوي، دا مشته په بانک کې ځای نه لرو یا دا یو بنا بل بنا کې. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې زموږ څخه لسی وشلې د برق په بیل کې، مالیه کې، صفایي ټیکس کې، حکومتي دغه کې زموږ څخه لسی وشلې باید د دولت قبول کړي.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی، خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګلاغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه پلې بانک نوټونو بدلوي، لومړی باید په ډالرو بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
دا خبرې د اسلامي امارت پرو چراک پر ورسېد چې د خواران دی لکه د مکتب پر برابر چې بغاری وي، داسې بغاری وي د هزار مو وي لکه هغه شر بغنی وه غوړ چې کوي خواراني.
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د پکتیا مکتبونه چې وټړل سو دا ډېر غمجنه پېښه ده. زه طالبانو ته دا وایم کچېری شجنه ډاکټرې نیوي، نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې، دا ډېر د شرم ځای دی. وسلام.
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې چې دغه امارات راغلي دي، په دغه اسلامي امارات کې مسته دروسه پورې مرسنه د لیکل سوي مس په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دی چې دا مو سواله را چې دوه واره درې واره دی راغلي دي. دا زموږ د کلی د مشر چې دی دای ملا صاحب دی په کوټو کې نمشته کې هغه کسان نمشته کې چې هغه د دی خوشي او هغه کار برابر په ول او بلا کوم دروسه شي دی نیل دلی. دا څلرم واره بیا رااله چې په مسجد کې په خبر سم چې نمشته کې چې واره لم نسم چې نمشتام کې چې ومه قتل خود کلیو نه محل خلق دي هغه خلق نمشته کې چې زه واره لم په ماوارو 15 شل نور پاته دي. داس کسان نمشته کې چې دغه اسلامي امارات راغلي دي داغه کسان نمشته کی ول او بلا کبل نو چې سب سوی داغه زاړه دی کلاس کاټ راسیم دغه تر سیږي ک دول سر راسی دی و کور د دوان نمشته کی دي ګرد دی خپل په خپل سره خوې.
وعلیکم الحمد الله جان دایکونډي څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دا یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پرې چې هر څوک د ازمش په ولایت کې باید د ازادي رادیو لارښو په خبر سيږي. هغه دا چې د غزمج لارا چې کوم د گیزو پر ولسواری راغلی ده دا ډیره خراب ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي. باید مشران او مسولین ودې ته توجه وکړي او د غزمج لارا را جوړ کړي. اوغه د خلچ په علاقہ او توای په دا کې ډیره خراب ده او د خلک د منطقه چې د سیلو ډیره وړې ده.
په کابل کې اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تورستی بریدونو یو شکاله پوره شول. یو شکاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوه ودانګو ودانې وشو چې دوی الوتکه وسره وجنګل شو. دا حمله د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کړی. ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 22 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمیر 104 نوي تنو ته رسیدلی دی. دا سیلابونه د چنګاخ له لومړۍ د وږي تر لسمې پورې بهیدلي چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هندور پنګړ کې پرون ماسپخین د یوې امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوی. دغه وزارت پرون ویلي چې دا څرخکه د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوې و چې د تخنیکي ستونزو له امله نسکوره شوه او په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شول. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبا یا فاینل سیالی نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبۍ د کرکټ په میدان کې دا سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیا جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې خو د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې سیالۍ وبایلودي او له دې سیالیو بهر شو. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړ چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپینسکیان ستانه نوتی دي. لګنو شواهد دوه داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چلوڅو اونیو پکې جګړه شوي پرمختګونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال تر 2000 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دا سازمان پرون شنبه چې د سپتمبر 10مه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. له ژمنې سره سم اوس هم درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي اونځه خپرونه واوري چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې د خپرونه مرسلین ارسلا چمتو کړي.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوه برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی. یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجره په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي، چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله. صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بوارو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایعي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی نو په مغه سیمه کې به کوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لوی وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو. راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟
دغه صوتي پردي چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې په روپیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیه ترازو دا یو غزروفی یا کلپندوکی تا ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متر او قطر یې 2.5 سانتي متر دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریه لوړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیه په رسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. رسته برانش چې دی هغه رسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه شخیه ده موږ ویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په رسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده اسپنجي ډوله؟ دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه، هغه یواری په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق ده. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ته ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډول رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 2 څخه تر 40 پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدلی شي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه لري تر څو اوس درته وایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 2 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي، چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي.
د نهم ټولګي د جغرافي په برخه کې بخون کوي راته د ویني د سیستم دوران لومړی برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واورئ چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، بس سر په سر یې سملی. ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې و هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخري صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خښ کړي، ځکه لېږلو هېڅ لارې نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله. همداسې لاړوال ته یې خخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې دا ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي. خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي. خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څو غوري نور ته وایم چې نه دی راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
درنو اوریدونکو دا ودی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.